السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. په سر کې هم په مکړې د ساعت خبرونو ته طالبانو ویلي چې د بندي امریکایي وګړو په اړه له متحده ایالاتونو سره په خبرو بوختي او د حل لارې لټوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې چې د دولتي ملي ټلویزیون له لارې خپور شوی ویلي، بکنه سره موږ په دې موضوع له امریکایانو سره خبرې کوو او د حل لارې تر بحث لاندې دي. دا څرګندونې وروسته له هغه شوې چې د افغانستان لپاره د امریکا د چارو سرپرست ډان براون چې دفتر په دوحه کې دی ویل طالبان لا هم بندیان د امریکا او نورو هیوادونو په وړاندې د خبرو اترو د فشار د وسیلې په توګه کاروي. هغه په ایکس پانه کې لیکلي، نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغو ناوړه تاکتیکونو له امله حساب کتاب وکړي. امریکایي چارواکو ویلي چې دوه امریکایي وګړي دینیس کویل او محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دي. کویل 48 کلن د ژبپوهنې څیړونکی او د پوهنتون استاد دی او نږدې یو کال کېږي چې په بند کې دی. محمود شاه حبیبي چې د هوایي چلان پخوانی مرستیال و، د 2022 کال په اګست کې په کابل کې نیول شوی. تر اوسه یې د اوسېدو ځای په اړه معلومات نشته او طالبان هم په اړه بېخبري ښیي. پاکستان ادعا کوي چې په باجوړ کې پر پوځیانو انتحاري برید کوونکی افغان و. د روان فبروري په 14 په باجوړ کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په یو مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 سرتیري وژل شول. د دې برید مسؤلیت ټي ټي پی په غاړه واخیسته. پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د امنیتي سرچینو د ادعاو پر اساس لیکلي چې د دې برید عامل قاری عبدالله نومیده چې د افغانستان د بلخ ولایت اوسېدونکی و. پاکستان تر دې وړاندې هم د اکثرو بریدونو عوامل افغانان بللي، خو د طالبانو حکومت پر لپسې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو نوی پلاوی جوړ کړی تر څو پر ټیکنالوژۍ د انسان کنټرول پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د هند په نوې ډیلي کې یوې غونډې ته وویل چې نړۍ په ډیر چټک ډول نامعلومې خواته روانه ده او اړتیا ده چې د ویرې او احساساتو پر ځای واقعیتونو ته پام وشي. هغه زیاته کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا د نړیوال علمي پلاوي لپاره 40 غړي ټاکل شوي دي. د هغه په وینا، علمي مدیریت کولی شي دا ټیکنالوژي لا خوندي او عادلانه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ ویل چې متحده ایالاتونه باید له ایران سره یوې معنادار هوکړې ته ورسیږي. هغه زیاته کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې به څرګنده شي چې د ایران په اړه څه پریکړه کوي. هماهاله په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د واشنگټن د ګواښونو په غبرګون کې خبرداری ورکړ چې که پوځي برید وشي په سیمه کې د امریکا اډې او شتمنۍ به د تهران لپاره مشروع هدفونه وي. ترامپ د غزې د سولې پلاوي په لومړنۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې له ایران سره یوې معنادار هوکړې ته رسیدل اسانه نه دي، خو ټینګار وکړ چې امریکا باید د هوکړې ته ورسیږي که نه نو بدې پیښې به رامنځته شي. او د کرکټ له نړیوال شل اوریز جام سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له خدای پامانۍ سره هممهاله د دې ټیم سر روزونکي جاناتن ټراټ هم خدای پامانۍ وکړه. جاناتن ټراټ د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه کار پیل کړی و او د پنځشنبه په ورځ رسمن د هغه کار پای ته ورسیده. د افغانستان کرکټ بورډ د هغه د همکارۍ مننه وکړه او لوبغاړو یې ستاینه وکړه. د ښاغلي ټراټ تر روزنې لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې د نړۍ ځینو مهمو لوبډلو ته ماتې ورکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداری ورکړی. خبرونه کې تفصیل درکوو. نن د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده، خو یو شمیر افغانان وایي چې له دغه عدالت محروم دي.
زما په شان افغان نجونو ته ټولنیز عدالت د یوه خوب پسې دی او دا ورځ موږ ته دا رایادوي چې زموږ څخه کوم حقوق اخیستل شوی او له کومو حقونو څخه محروم یو.
ولې افغان کرکټ لوبډله نړیوال جام کې له پرمختګه پاتې شوه؟
یو خو موږ نړیوالې سیالۍ چې دي ډېرې کمې ترسره کړې دي. نړیوال سیریزونه د غټو لوبډلو سره زموږ په نشت حساب و او همدارنګه په تیزه توپ اچونه کې هم موږ ډېرې نیمګړتیاوې درلودې.
او د پسرلی پر انګدی کې دوه په خوست کې د نیالګیو کمپاین پیل شو.
اشر پتو غرو وتل او دلته له درگی بازار څخه تر سور کوټ پورې دا دیونه لکول فایل کل تر سور دلته دا صحا او د سرک دا منتقال لګشنا صحا مری پیشي
که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکړي نور راپورنه او په زړه پورې مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني او ریدونکو راځو د دې خبری مجلې د سر راپورته. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د وسلوالو ترهګرو د پټنځایونو په وړاندې د اقداماتو خبرداري ورکوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل تازه خبری غونډه کې ویلي پاکستان په وار وار له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې په پاکستان کې دننه د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې د کارونې مخه ونیسي، خو په خبره یې تر اوسه دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. طالبانو د دې پاکستانی چارواکي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دا ډول تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او تازه بیلګه یې د فبروري په 14مه د باجوړ برید و چیرته چې لږ تر لږه 11 پاکستانی سرتیري ووژل شول. پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه برید هم د ټي ټي پي په چوکاټ کې د یو افغان وګړي لخوا شوی، خو د طالبانو حکومت په دې اړه هم څه نه دی ویلي. دا چې د پاکستان د نویو پوځي ګواښونو جزئیات څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې د اقداماتو خبرداری ورکړی. د دغه وزارت بیان طاهر اندرابي د پنځمې په ورځ د فبروري په 19مه په خپله 19 خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل هیواد حق لري چې د باجوړ ولسوالۍ کې تر مرکونی برید وروسته دا اقدام وکړي. نوموړي دا هم وویل چې اسلام آباد په وار وار له افغان چارواکو غوښتنه کړې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر وړاندې د بریدونو مخنیوی وکړي، خو په خبره یې افغان طالبانو په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان د دفاع وزیر د تېرې اونۍ هغه خبرې تایید کړې چې په کې پر افغانستان د حملې خبرداری ورکړل شوی و.
We cannot let our people
په صبر کول سره ټول انتخابونه په څرګند توګه په میز لرو، خو موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو زموږ خلک په بیرحمانه ډول ووژل شي. زموږ د ځان د دفاع لپاره د مشروع حق په چوکاټ کې د هر ډول اقدام حق لرو، هغه حق چې موږ ته د ملګرو ملتونو د منشور 150مې مادې راکړې، او هر هغه اقدام چې موږ یې د دې ترهګرو پر وړاندې کوو په اصل کې به زموږ د ځان د دفاع حق او زموږ د بېګناه ملکي وګړو او زموږ د امنیتي ځواکونو د ژوند د ساتنې لپاره وي.
طاهر اندرابي وړاندې وویل چې باجوړ کې تر برید وروسته په پاکستان کې د بریدونو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو خبرداری ورکړ چې د پاکستان صبر محدود نه دی. هڅه مو وکړه د نوموړي د دې څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل په کلکه رد کړي چې ګواکې ټي ټي پي افغانستان کې موجود او د دغه هیواد خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دوی وایي ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د فبروري په 14مه باجوړ کې د ډیورن کرښې ته نږدې د موټر په واسطه په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان امنیتي ځواکونو پوسته په نښه سوه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي چې په دې برید کې چې د فبروري په 14مه سوای 11 پاکستانی سرتیري ووژل شول. د دوی په خبره دې پوستو ته نږدې د خلکو د اوسېدو کورونه هم و چې د چتونو ورېدو له امله یو ملکي وړه انجلۍ پکې ووژل شوه او وطنه ښځې او ماشومان پکې ټپیان شول. پاکستانی چارواکو دا ادعا هم وکړه چې یاد برید د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي اړوند وسلوالو کار و او هڅه یې کوله چې د پاکستانی ځواکونو یوې پوستې ته ننوځي، خو په خبره یې د ډزو له تبادلې وروسته بریدګرو د چاودونکو توکو ډک موټر د پوستې دیوال سره وجنګاوه. دې برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک کړکیچونه زیات کړل او پاکستان یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د دې هیواد پر وړاندې د وسلوالو ډلو د فعالیت تور ولګاوه، هغه تورونه چې افغان طالبانو مخکې تل رد کړي دي. تر هغه وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ د فبروري په 19مه په یو بیان کې وویل چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت مرستیال احضار او خپل شدید احتجاج ورواوروه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خپل تازه څرګندونو کې د سعودي عربستان او ترکیې رول له افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې وستایي او ټینګار وکړ چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د هر هغه هیواد منځګړیتوب ته هرکلی کوي چې د دې دواړو هیوادونو د سولې غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د 2015 کال د اکتوبر د 10 نیټې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر نښتو وروسته درې ځلې د قطر، سعودي عربستان او ترکیې په منځګړیتوب مذاکرات وسول چې پر اوربان هم پکې توافق وسو، خو د دوی د خبرو اترو نور جزئیات لا خبر سوي نه دي او لا هم د پاکستان لخوا په افغانستان کې د ترهګرو د پټانځایونو اداوې کیږي او د دواړو حکومتونو ترمنځ ناندرې روانې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د محل ازادۍ رادیو څلورویش ساعته په انټرنیټ کې د لاسرسي وړ ده. تاسو کولی شئ چې زموږ ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ. هلته پر راپورونو خبرونو سربیره د ژوندیو خبرونو بټنه هم در سره کیږي. تاسو به ازادۍ رادیو په ژوندۍ بڼه اورئ. ویب پاڼې پته ده ازادۍ رادیو ټکی کام. که چیرته تاسو انډراید یا آیفون تلیفونونه کاروئ، د غزیرک تلیفونونو کې زمونږ د ازادۍ رادیو اپلیکیشن هم شته. تاسو کولی شئ چې له پلی ستور یا اپ ستور نه دغه اپلیکیشن هم په خپلو موبایلونو کې ښکته یا ډاونلوډ کړئ او هلته هم په ډیر سپک انټرنیټ سره تاسو کولی شئ چې ازادۍ رادیو په دې اپلیکیشن کې واورئ. د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. نړۍ دا ورځ داسې مهال لمانځي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغانان وایي ټولنیز او اقتصادي نابرابرۍ په ځانګړي ډول د ښځو او زیانګالو کورنیو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمېر ټولنیز کارپوهان هم وایي زده کړو، کار او اساسي خدمتونو ته محدود لاسرسی په دغه هیواد کې د ټولنیز عدالت د پلي کېدو په وړاندې جدي ننګونې دي. دا چې ټولنیز عدالت څه شی دی، ولې دغه ورځ لمانځل کیږي او په افغانستان کې د ټولنیز عدالت وضعیت په څه ډول حالاتو کې دی، همدا او ورته نور مسایل به په دې راپور کې وو.
داسې مهال چې نړۍ د ټولنیز عدالت ورځ لمانځي، په افغانستان کې دننه یو شمېر افغانان وایي ټولنیز عدالت په دغه هیواد کې په عمل کې نه دی پلی شوی او ټولنیز او حقوقي برابري له جدي ننګونو سره مخ ده. بهر چې د نجونو پر زده کړو له محدودیتونو وروسته له تعلیمه پاتې شوی وی،
زما په شان افغان نجونو ته ټولنیز عدالت د یوه خوب پسیر دی او دا ورځ موږ ته دا رایادوي چې زموږ څخه کوم حقوق اخیستل شوی او له کومو حقونو څخه محروم یو. زه هیله لرم هغه ورځ به راورسي چې په افغانستان کې به موږ ټول وکولی شو د ټولنیز عدالت په اړه خبرې وکړو او فرصتونه، حقوق او ازادۍ د ټولو ښځو او نارینهوو او د ټولنې د هرې طبقې لپاره یو شان وي.
یوه بله میرمن چې پر ښځو د کار د محدودیتونو له امله بې دندې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اوسنی وضعیت په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي فرصتونو او ټولنیز عدالت په وړاندې تر بل هر وخت زیات ننګونکی دی.
وضعیت فعلی زنای افغانستان خیلی وخیم.
در افغانستان د ښځو اوسنی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، ځکه هم د حکومت لخوا محدودیتونه لګول سوي او هم په ټولنه کې داسې کسب و کار نشته چې ښځې یې له لارې عاید ترلاسه کړي. دا وضعیت د ښځو او نجونو لپاره تیاره دی او دا شان بېوزلي او اقتصادي بې نظمۍ یې رامنځته کړي. د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو اساسي خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي او اقتصادي خدمتونو ته لاسرسی په څرګند ډول کم کړی دی.
طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا رسیدو وروسته د ښځو پر زده کړو، کار او له محرم پرته په آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو په څو ځلې ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو ډېری افغاني ښځې وایي دا یوازې ادعاوې دي او عمل کې څه نشته. یو شمیر نارینه هم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې هېواد اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته نه یوازې کارونه کم شوي دي، بلکې فرصتونه هم عادلانه نه دي. ډېری کورنۍ، په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې نفقه ګټونکي نه لري، په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. کله چې بېوزلي دومره زیاته شي او خلک کار او مرستې ته لاسرسی ونه لري، نو ټولنیز عدالت په عمومي ډول له منځه ځي او د بېوزلو او شتمنو ترمنځ فاصله هر ورځ زیاتېږي.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول زیاته شوې او میلیونونه کسان بشري مرستو او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري. خو د طالبانو چارواکي وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال سازمانونه یې تصویر وړاندې کوي. نن د فبروري 6مه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د برابرۍ اهمیت د پیاوړي کولو، د بېوزلۍ کمولو او د ټولو وګړو د مساوي حقونو د تضمین روښانه کولو په موخه لمانځل کیږي. د ټولنیز عدالت معنا دا ده چې هر فرد په ټولنه کې له جنسیتي، قومي، اقتصادي تبعیض پرته خدمتونو او مناسب ژوند ته لاسرسی ولري. د ټولنیزو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې زده کړو، کار او ټولنیزو خدماتو ته له برابر لاسرسی پرته په یوه هیواد کې ټولنیز عدالت نشي ټینګېدای. د ټولنیزو چارو پوه عبدالرزاق عدیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
محدودیت های وضع شده بر زنان در افغانستان.
افغانستان که د ښځو پر وړاندې محدودیتونو د ټولنیز عدالت پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کړې دي او بدبختانه د فقر، بیکاری او نابرابرۍ د پراختیا لامل شوې دي. د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو او کار محرومول نه یوازې د اساسي او انساني حقوقو نقض دی، بلکې د اقتصادي پرمختګ او ټولنیز ثبات پر وړاندې هم خنډ جوړوي. په افغانستان کې د ټولنیز عدالت ټینګېدل جنسیتي تبعیض سره مخ دي.
د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په 2008 کال کې د ټولنیز برابرۍ د ترویج، د بېوزلۍ د کمولو او د ټولنیزې همغږۍ د پیاوړتیا په موخه ونومول شوه، خو په رسمي ډول د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې ولمانځل شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ روانه کچه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د همدې لوږې له کبله په تیرو څو میاشتو کې د دوی لخوا د ماشومانو د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان مشر د همدې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا د مړینې رسمي ثبت شوې شمېرې دي او په ټکو یې ممکن په هغو سیمو کې چې د دوی د نوملیکنې دفترونه نشته یا هم د ثبت پروسه یې نشته یا هم هغه سیمې چې د ده په ټکو دا مهال واورو لارې بندې کړي، هلته به ډېرې داسې مړینې رامنځته شوې وي چې د ده په ټکو د دوی له ثبته به پاتې وي. دا چې د ډبلیو ایف پی اندېښنې څه دي، عام او بېوزله افغانان په دې اړه څه وایي، تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اورېدلی شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لوږې او بېوزلۍ په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومانو د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیرو څو میاشتو کې یوازې 2 له 1500 د زیاتو ماشومانو د مړینې شمیر ثبت کړی، خو په خبره یې ممکن داسې ګڼې مړینې نورې هم شوي وي چې له ثبته پاتې وي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوږې کچه ګواښونکې ده او د مرستو د کموالي له کبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوای کولای شي. نوموړي ویلي چې دا مهال د افغانستان له درې او دوه برخې خلک د خوارځواکۍ له جدي یا بحراني کچې سره مخامخ دي او په خبره یې دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند ګواښي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان هم د خپلې ناچارۍ کیسې کوي او وایي د کورنۍ عاید یې دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسی ولري. د افغانستان په جنوب کې یوې مور چې خوارځواکه ماشوم ورلغاړې دی ازادي راډیو ته وویل
لارې په ښاروالۍ کې د میاشت پنځه زره تنخواه ده. هغه زه پر اوړه ورکړم پر اوړه ورکړم د ده تر دواونه چې دا اوس ونه دواوې دا دې پرتې دي چې چا راته ویل په دا مس کې نه چې د بل چا سره فکر کوم دا زه به درته دواوې یو شی راوړم پیسې پیدا که دروغ نه چې دې ورته راوړم د پیسې نه دا لا ورته راته پرېښی دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه ایستل شوی وایي خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بېوزلۍ سربېره ژمی هم ماشومانو ته یو ګواښ دی.
باران وشو یخنی ډېره ده ماشومان که خوب نه شي کولی موږ خپله که خوب نه شي کولی یخنی بېدارکه ډېره ده او خټې دي او خیمې د اوبو نه ډکې دي نو زموږ کورونو ته ضرورت دی چې موږ سرپناه غم وکړو او کورونه له جوړ.
ډاکټران وایي خوارځواکۍ په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارځواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه له 200 څخه 2300 ته لوړ شوي. نوموړی ټینګار کوي چې له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړۍ باید د روغتیا له سکتور سره مرستې له سیاسته لرې وساتي. نوموړی زیاته کړې چې حکومت له هغو مرسته کوونکو ادارو سره خبرې کړې چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمې کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمېر محدودیتونو له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربیره روغتیايي سکتور هم متاثر شو. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې ورو د دغې خبرونې د پای شېبو ته نږدې شوي یو. تاسو به خبر یې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له نړیوال شلوریز جام سره مخه وکړه. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې درلودې. لومړی دوه لوبې نیوزیلند او بیا سویلي افریقا ته وبایللې، خو درېمې او څلورمې لوبې له متحده عرب اماراتو او کاناډا څخه وګټلې. دا چې افغانستان ولې په دغه جام کې سم و نه ځلېد سره له دې چې دوه لوبې هم وګټلې ولې له پرمختګه پاتې شو، عوامل څه وو، په همدې اړه زموږ همکارې دا راپور چمتو کړی دی.
افغانستان په نړیوال جام شلوریز لوبو کې د خپلې وروستۍ ډلهییزې لوبې په ترسره کولو د دې سیالیو سره مخه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دیرسمه د کاناډا پر وړاندې د یوې پیاوړې بریا له ترلاسه کولو وروسته دې سیالیو کې خپل حضور پای ته ورساوه. که څه هم دې بریا بل پړاو ته د تک چانس برابر نه کړ، خو د ډلهییزو لوبو پړاوونو کې د افغانستان دویمه بریا وه. د کرکټ یو شمېر مینوال دا پیاوړې بریا په نړیوال جام کې د افغانستان د حضور ښه پای بولي. د کرکټ یو مینوال رفیع الله د جمعې په ورځ د هوت په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته وویل
هرچند کې تیم افغانستان یعنی تیم کرکټ ما د رقابت ها ناامید کننده بود،
که څه هم له دې سیالیو د افغانستان وتل نهیلي کوونکي وو، خو په وروستۍ لوبه کې د کاناډا پر وړاندې سیالۍ کې د لوبډلې بریا راتلونکي ته هیلي ژوندۍ وساتلې او ویې ښوده چې افغان لوبغاړي د نړۍ له مطرحو ټیمونو سره د سیالیو وړتیا لري. په ټوله کې د افغانستان سفر ښه و، که نورو پړاوونو ته تللي وو ډېر به خوشحاله شوي وو، خو بیا هم موږ تل له خپلې لوبډلې ملاتړ کوو.
د کرکټ یوې بلې مینوالې خاطرې چې د دې جام ټولې سیالۍ څارلې هم ازادي راډیو ته وویل
موږ بدبختي دا وه چې د زموږ لوبډله په ډېره سخته ګرو کې شامله وه، خو په ټوله کې د زموږ د سفر پایله هم داسې ډېر ښه نه و. خو دا چانس ده، ځینې وخت کې لوبډلو سره یاري کوي، ځینې وخت کې یاري نه کوي، خو په دې دوه آخر لوبو کې بېرته ښه راتګ وکړ. دوی زموږ اتلان دي، همیشه به سپورټ کوو. ملي لوبډلې تل زموږ په خلو باندې خندا راوست لوستې ده.
دا لوبه د هند په چینای ښار کې ترسره او د افغانستان په توپخانه پیل شوه. افغانستان په ټاکل شویو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د 200 منډو هدف وټاکه. ابراهیم ځدران د دې هدف په ترلاسه کولو کې تر ټولو لوی رول ولوباوه. په شپږ 500 توپونو یې 95 منډې جوړې کړې او نه سوځېدلی پاتې شو او ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. د کاناډا لوبډلې د بیټنګ په برخه کې د افغان بالرانو فشار ونسو زغملی او په پای کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 113 منډې جوړې کړې. کرکټ پو محمد لایق زمون دې سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د کمزورتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل. افغانستان سره په گروپ کې نورې لوبډلې سویلي افریقا، متحده عربی امارات او نیوزیلند مخوه. د لوبډلې د فبروري په 8مه د نیوزیلند او د فبروري په 11مه یې له سویلي افریقا ماتې وخوړه، خو د فبروري په 14مه یې متحده عربی اماراتو ته په 500 وکټو ماتې ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
رسید. له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې د لاسرسي وړ ده. facebook.com/azadiradio مو د پښتو فیسبوک پانی ادرس دی. د غراز ازادي راډیو خپل خبرونې یا د ورځې تازه خبرونه او راپورونه په نورو ټولنیزو رسنیو ټویټر، ټلګرام، انستګرام او واتس اپ چینلونو کې هم وخت نا وخت پوسټ کوي او تاسو ل جریاناتونه با خبره ساتي. رازو د خبرونه وروستي راپور ته د خوست ولایت د تنیو رضاکار ځوانانو د ولسوالۍ له خارګوټي بیا د سور کوټ تر سیمې پر غزیدلی 15 کیلومتر سړک باندې د نیالګیو د کینولو اشر پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي له دې کارې موخه د دې د سیمې زرغونتیا او د ځنګل وهلو د مخنیوي او نورو ځوانانو ته په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو پیغام ورکول دي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د همدې اشار لګډونوالو سره خبرې کړي او دا راپور راستولی.
د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر فعالو ځوانانو په ګډه د دې ځای له بازاره بیا د سور کورتر سیمې د عمومي پاخه سړک پر یوه بله غاړه د زینتي ونو د نیالګیو د کینولو اشار پیل کړی دی. دوی وایي په خوا د شمال له پوله بیا د درېګې تر خارګوټي پورې د لارې په اوږدو کې نیالګي کینول شوي وو، خو د سره کوټ تر سیمې دا ځای چې خلک ورباندې د دې ولسوالۍ غرییزو او تفریحي سیمو ته تګ راتګ کوي شاړه پاتې شوې وه. د تڼۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نسیم ریان مشال راډیو ته وویل
ډېر وخت کېږي چې دغه ساحه دغه سې پاتې شوې وه. دلته کومې داسې شنې ونې نه وې لګېدلې، نو دا د تڼۍ ځوانانو په عموم کې چې ټول خوځ ځوانانو دا اقدام وکړو چې د اشر په توګه راووتل او دلته له درګي بازار څخه تر سور کوټ پورې دغه د ونې لکول فایل کړل تر څو دلته دغه ساحه او دا سړک چې دلته ډېر سیلانیان راځي په دې سړک باندې دا منطقه لږ شنه ساحه معرفي شي.
د تڼۍ فالز ځوانان وایي دوی نه یوازې نیالګي کینوي بلکې تر دوو کلونو یې د اوبولو مسؤلیت هم پر غاړه اخلي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد الله ګران له نورو خلکو هم وغوښتل چې په ورته توګه د خپل چاپېریال په سمسورتیا کې ونډه واخلي.
تقریبا 15 کیلومتر سړک وو نیالګي پکې نوی غنه ورسته به تر کول دوه کولې پره د دې وبو د دې ستنه او پالنه د ځوانونو په غوړه به ان شاء الله د سمسور افغانستان لپاره په خپل هر یو فرد یو نیالګي کنوای چې اجریم دای او د اقلیمی بدلون او د اقلیم د لپاره به زموږ لپاره ډیر ګټور تمام شي.
په تیر کې د تړۍ غرونو هم پراخ ځنګلونه درلودل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د نورو سیمو په شان د دې ځای ځنګلونه هم وحل شوي دي. د تړۍ ځوانان وایي ځنګلونه د اوسني او راتلونکي نسلونو ګډه طبیعي شتمني ده او باید له وهلو یې ډډه وشي. د تړۍ یو بل اوسیدونکي ذبیح الله وویل
د چاپیریال ساتنې په برخه کې ونې، غرونه او ځنګلونه ډېر مهم رول لوبوي، ترڅو خپل چاپیریال ور خپل هوا ولرو. نو ټولو ته پیغام دغه دی چې دوی پاینده کې د ونو وهلو څخه ډډه وکړي، ترڅو یو خپل او سمسور افغانستان ولرو.
په تړیو کې د نیالګیو د کینولو اشر ته د زوی ځوانانو او سیمهوالو سربیره د خوست یو شمېر نور سیمو ځوانان هم ورغلي ول. د تریزیو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت د تړیو د ځوانانو دا نوښت وستایه او له نورو ځوانانو یې هم سپردې ته نږدې په دې موسم کې د نیالګیو د کینولو غوښتنه وکړه.
د علیشیر ولسوالۍ څخه غلی یم او دلته دغه ملي اشر کې ګډون کوم. په هیوادوالو مې دا غږ دی چې دوی هم د تړیو ځوانانو پوره کم راپاڅېږي او په ټول هیواد کې دغه سره کم ملي اشارونه پلار واچوي.
یاد دی وی په افغانستان کې عموما د پسرلی په موسم کې خلک په انفرادي او ډله ییز ډول نیالګي کینوي. خدای چې خوص معتدل هوا لري، نو د سنگلور ولایتونو په پرتله پکې هوا ژر ګرمېږي او دلته د نیالګیو کینول هم د هغو سیمو په پرتله یو څه مخکې وي. د خلکو یوه ټولیزه غوښتنه دا ده چې د نیالګیو د کینولو په شان د هغې اوبولو او ساتلو ته هم ډېر پام کېږي.